سرتیرو مناراستی نه کړي. هغه وایي په دغه ترخه جګړه کې تر 500 ډیر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي، خو لس حکومتي پوستې لا د طالبانو سره دي.
پنځه پوستې مخکې جنگ کې ول شوې او دا پنځه اوس ول شوې. نو دغه پوستې چې دي دا دښمن سره دي. اوس پیلن چې ده دښمن جنگ چې ده په خپله د مرکز ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
هغه وایي که حکومت زر تر زره نوره قوه سیمې ته ونه لیږي او بمبارۍ همدغسې سستې نو د ایسارک ګټل ګرانېږي. ولسوال عبدالخالق زیاتوي چې پر ولسوالۍ او اکثرو کلیو له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې او ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
بل د ایسارک خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې مخ دي چې دغه لارې یو په موږ نه ده بنده. دا لار چې ده دا لار د پولیسونو باندې هم بنده ده، کوم لسونه چې د دولت طرفدار لسونه دي او په دولت سره په خوا کې پراته دي، د هغو خلکو مشکلات چې دي هم د رقم باندې دي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلي برېښنالیک کې ویلي چې د ایسارک ولسوالۍ پاتې سیمې هم طالبانو نیولې او ولسوالۍ له دوی سره ده. هغه لیکلي چې په دغه جګړه کې یاته حکومتي سرتیري وژلي، دیارلس زخمیان کړي او درې طالبان هم په جګړه کې وژل شوي دي. خو امنیتي چارواکو په دغه جګړه کې د دوو حکومتي ځواکونو ټپي کېدل منلي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمریم د ایسارک حالاتو اندېښمن کړی، خو وایي په سیمه کې دې د طالبانو مورچې له چورلکو وویشتل شي.
دسې په هغه تعدې سره نه رسېږي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه دا ده چې د هوایي ځواک په برابرولو کې خپل چټک اقدامات وکړي.
هغه وایي حکومت دې د لارو د خلاصون دپاره خپلې هڅې تندې کړي، ځکه د جګړې ټول زور ولس ګالي. په همدې حال کې د پوځ د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا وایي د ایسارک د عملیاتو لپاره کمانډو ځواکونه ورلیږلي او که اړتیا شي نو نوره قوه هم سیمې ته ورلیږي.
د
افغانستان د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره مو هلته کمانډو ځواکونه ځای په ځای کړي دي. هلته اوس هم عملیات دوام لري. د اړتیا په بنا هره ورځ او د شپې له طرفه هوایي ځواکونه ګزارونه کوي. هغه پلان چې موږ لرو د ننګرهار خلکو ته زیری ورکوم چې د ایسارک ولسوالۍ به په نږدې راتلونکي کې له مخالفینو پاکه کړو. په ایسارک ولسوالۍ روانه جګړه له یوې اونۍ هم اوږده شوه، خو حکومت لا د ولسوالۍ پر ودانۍ روانه جګړه نه ده تمبولې. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د خبرونو په دې برخه کې زول بیا پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی د تیر شپې د برید په باره کې د پاکستان د لوی درستی سره خبرې کړې دي او ورنه غوښتي دي چې د هغو کسانو په مقابل کې د جدي اقداماتو کې چې په امریکایي پوهنتون باندې د حملې بندوبست کړی دی. په غور کې د یوې 18 کلنې نجلۍ سر غوڅ شوی دی، خو دلیل نه دی معلوم. ملګرو ملتونو نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت دې غوره شي چې په جنګ ځپل یمن کې د سرغړونو تحقیق وکړي. مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. ترکیې نن ویلي دي که چیرې د سولې کوردي ملیشه په سوریه کې د فرات د سیند ختیځې برخې نه ونه وځي نو د مداخلې مطلق حق لري. د ترکیې د دفاع وزیر نن ملي تلویزیون کې وویل چې د سوریې کوردي قواوې باید د فرات د ختیځې خواته ولاړې شي او ترکیه دغه جریان په ډېر دقت څاري. دغه خبرې پرون په انقره کې هغه وخت کړي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د سوریې د کوردي قواوو په ضد عملیات پیل کړي دي. د امریکا په ملاتړ د سوریې کوردي یاغیان وایي چې د ترکیې د پوځ او د هغو د ملګرو د حملې نه یوه ورځ وروسته د فرات د سیند ختیځې خواته تللي دي او هلته یې خپلو مرکزونو کې اړولي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. خارجه وزیر جان کیری نن په جده کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامي عملیاتو په باره کې وغږېده. کیری غواړي چې د سوریې د پلان سره د خلیج د هیوادونو په ملاتړ ځان ښه ډاډه کړي او بیا د جمعې په ورځ په سویټزرلند کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وغږېږي. کیری همدغه راز غواړي چې نن د برتانیې او د خلیج د همکارۍ د شورا د ډیپلوماتانو سره وګوري او د سوریې د بحران په هکله د روسیې سره د خپلو مخکنیو غونډو په باره کې ورته معلومات ورکړي. کیری او لاروف به په ژنیو کې کوشش وکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالو د ماتولو دپاره د نظامي همکارۍ او د اطلاعاتو د تبادلې په باره کې موافقه وکړي. په ایتالیا کې په غرنۍ کلو او د ایتالیا په مرکزی برخو کې چې قوي زلزلې وهلې دي لږ تر لږه د 280 کسانو نه زیات خلک مړه شوي دي. په تیرو دیرشو کلونو کې دغسې قوي زلزله په ایتالیا کې نه و شوې. پرون د اګست په 26 د امبیرا ماشی او لازیو په لیرې پرتو غرنیو کلو کې سخت زلزله وشوه. قوت یې د 6 درجو نه زیات و. 280 تنه وژل شوي او ویره شته چې نور به هم مړه شي. د 2012 کال د مې په میاشت کې د زلزلې په 2 ټکانونو کې 23 تنه وژل شول او 14,000 خلک اغه وخت بې کوره شول. د جنوبی کوریا د اتمی وسلو د مخنیوي مدافعان وایي چې د سول حکومت باید د خپلو اتمی وسلو پروګرامونو تعقیب کړي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د زیاتیدونکو قابلیت نه ځان وساتل شي. په سول کې د کانکوک د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر سانګ ډی سونګ د خبره کړې ده. د یو کتاب لیکلی دی چې عنوان دی پرې دی چې اتمی قدرت شو. دی وایي که چیرې شمالي کوریا اتمی طاقت شي او ګاونډی اتمی طاقت نه وي نو هغه دولت چې اتمی وسله نه لري د اتمی طاقت لرونکي دولت غلام کیږي. د ویلي دي دا د بین المللي سیاستونو بنیادی پرنسپ دی. د جنوبی کوریا د ملي پارلمان غړي وان یو چال د واکمن ګوند یو مشر دی. د اتمی طاقت درلودلو د دایې سخت طرفدار دی. د پارلمان د ملي دفاع د کمیسیون یو ګروپ ته ویلي دي چې دا ارزیابي وکړي چې که جنوبی کوریا خپل پروګرام تعقیبوي فایده او ضرر به سي وي. دی وایي د اتمی جګړې د مخنیوي ډیره موثره طریقه د اتمی وسلې درلودل دي چې دفاع وکړي شي. د مراکش پولیسو د سرکس یو پخوانی کارګر نن د یو 30 کلن ځوان د قتل په تور توقیف کړ. دا خبره دولتي مطبوعاتو کړې ده. د سرکس مالک او درې تنه پرتګالیان چې نمایشونه اجرا کول پرون د اتلانتیک په ساحلي ښار کینترا کې په حمله کې زخمی شوي دي. حمله کوونکي دوی په چاقو وهلي دي. دغه 28 کلن مراکشی چې توقیف شوی دی په سرکس کې امنیتي محافظ او خودکار ایستل شوی وو او ګمان کیږي چې دا حمله به هم د کړی وي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. جمهور رئیس غنی د تیرې شپې د برید په باره کې د پاکستان د لوی دریسي سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویل چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د غونډې په ترڅ کې د پاکستان لوی دریسي راحل شریف سره تلیفون کې خبرې وکړې او ورنه وغوښتل چې د هغو کسانو په باره کې جدي اقدامات وکړي چې په امریکایي پوهنتون باندې د حمله بندوبست کړی دی.
دا شانټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله وسی. د پنځم بیش په د او دا شانټک پروګرام کې ز روشان نور ځای سره ما درنو اوریدونکو د نن شپې دا شانټک په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ای کامرس څه ته ویل کیږي. ای کامرس یا الکترونیکی کامرس یا سوداګری څنګه کار کوي او په افغانستان کې تر کومه اندازې ورنه کار اخیستل کیږي او ورته څه کول پکار دي. درنو اوریدونکو د معلوماتي ټکنالوژي د انقلاب په ټول برخو کې بنسټیز تغیرات راولې دي. ای کامرس انټرنیټ یا کمپیوټري شبکو لري د وخت او ځای د قید نه بغیر د محصولاتو او خدماتو ارزه کولو ته ویل کیږي. په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په پرمختللو هیوادونو کې د ای کامرس نه شرکتونو او کاروبارونو څنګه ګټه اخلي او څه شرایط ورته پکار دي. د تجارت او مارکیټ په برخه کې څه ډول تغیرات راوسی دي او همدارنګه په دې باندې هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د کامرس څخه څومره ګټه اخیستل کیږي، څومره شرایط ورته آماده دي او څنګه کېدای شي چې داسې پالیسۍ، قوانین او شرایط ورته برابر شي چې د معلوماتي ټکنالوژي نه د سوداګرۍ په برخه کې ګټه واخیستل شي. په پروګرام کې میلمه راسره د ټکنالوژي د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکی جاوید همدرد صاحب دی او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې موږ ته زنګ ووهئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 001-202-1-19-10. او که د افغانستان په شمیرې موږ ته زنګ ووهئ نو 0-19-00-00 باندې هم موږ ته زنګ وهلی شئ. اول به وګورو چې همدرد صاحب راسره دی او که څنګه. همدرد صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
بله نو زه سلام کوم د کول سره زستا آواز اورم.
تشکر همدرد صاحب. راځي اول په دې خبرې وکړو چې دلته په غربي نړۍ کې خو د ای کامرس یا د انټرنیټ لاري د محصولاتو خدماتو پاړه باندې د معلوماتو تبادله یا د محصولاتو تبادله ډیر عام شی دی او تقریبا هغه شرکتونه چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري کړي ده او په دغه برخه کې کار کوي وساده د امریکا هغه تر ټولو قوي ترین شرکتونه هم دي، نه تنه په امریکا کې، په چین کې، په اروپایي هیوادو کې. څه فکر کوي چې په خپل تجارت د انټرنیټ د راتګ سره څومره تغییر خوړلی دی او څومره د تغییر پیشبینی کیدای شي په عمومي لحاظ باندې که د نړۍ په سطح وګورو؟
بله، مننه نورزای صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کول سره. د سوال په جواب کې، لکه څنګه چې نورزای صاحب، ټکنالوژي او ټکنالوژي پرمختګ د انسان په ژوند کې په ټولو نورو برخو کې خپل عمده او خاص تاثیر درلودلی دی او هغه تکاملي سیر په اساس سره یوه ډېره عمده او د اغېزې ډکې پدیده ګرځېدلې ده د انسان په ژوند کې. نو طبعاً په تجارت او سوداګرۍ باندې هم د ټکنالوژۍ اغیزه او د ټکنالوژۍ کې ودې تاثیر په هماغه کچه او پرتله سره دی او د نړۍ عمومي تجارت او سوداګرۍ د دې تاثیر نه بې بهره یا بې برخې نه ده پاتې. او موږ پوهېږو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره، لکه څنګه چې تاسو مخکې لاندې تبصرات وکړه، تاسو وینئ چې دغه انساني تکاملي سیر یا پرمختګ او د ټکنالوژي واده او پرمختګ او د انسان مانو په ژوند کې د ټکنالوژي ته لاسرسی او لا استعمال د هرې ورځې تېرېدو سره د زیات استعمال او د هغه په مختلفو برخو کې د ژوند باندې اغیزې. تجارت او سوداګري هم ډیره متاثره کړې ده او ما په نظر مثبت تاثیرات پرې لیدلي. او تاسو وینئ چې هغه نوی تجارت او سوداګرۍ بڼه ورو ورو په نړۍ په سطح د تغییر په حالت کې ده او ډیره هره پورې تجارت او سوداګرۍ د ټکنالوژۍ په استعمال سره، مخصوصا ای کامرس یا الکترونیک کامرس یا سوداګرۍ او تجارت چې ورته وایي، دې ته مخه کړې ده. موږ هره ورځ وینو دا پرون تصادفاً ما یو خبر لوستو چې سیسکو، چې د نړۍ د ټکنالوژۍ یو ډیره غټه کمپنۍ ده، تقریبا 2000 کارمندان دوی غواړي چې د دې وظیفه یا هغه بیکار شي په اصطلاح. او د دې یو غټ دلیل داري چې دوی غواړي دغه انساني منابع په نورو برخو کې په کار واچوي، ځکه چې دوی ډیر زیات تجارت، ډیر پام د کاروبار د ټکنالوژۍ لارې مخته دي. او تر ډیره هغه پورې نړیوال شرکتونه او کمپنۍ او ای کامرس خواته یا د کامرس لاره عادي اقل د اعلاناتو او یا کارون کې لاسرسي په اته کې دي او دغه اته تر ډیره هدا پورې کامیاب هم ثابته شوې ده. مثلا د نړیوالو شرکتونو د ای بی ان نیولې تر امازون او بیا علی بابا چې په چین کې یو ډیر په سرعت سره مخوالي شرکت دی، دغه شرکتونو واده او په زرګونو نور شرکتونو په نړۍ کې چې د ای کامرس او الکترونیک تجارت یا کاروبار سره سرکار لري، دوی ډیر په چټکتیا سره واده په خپله یو دلیل او ثبوت دی دی چې الکترونیک کامرس یا برقی تجارت یا سوداګری به تر هغه آینده پورې چې تخنیکی مخ واده وي.
بله، هم در صاحب مخکې ما ورته داسې لنډ اشاره وکړله چې د وخت او د ځای د قید نه بغیر د محصولاتو او خدماتو عرضه کول یا تبادله ته ویل کیږي، دغه د وخت او د ځای قیدونه د په دودیز تجارت کې څنګه و او اوس څنګه تغییر پکې راغلی دی؟ د پرچې لاشه واضح سی ویل کې څوک مثلا یو دکان ولري، نو که چیرې هغه غواړي چې دغه دکان ای کامرس څخه کار واخلي او په انټرنیټ باندې مثلا سوداګري وکي، نو دغه په سوداګري کې به څه تغییر راسي چې روښانه سي خلکو ته؟
بله بله، ډېر څه سوال دی. د ای کامرس یا الکترونیک یا برقی تجارت او کاروبار او انانوي هغه دودیز سوداګري په منځ کې تفاوت عمدتاً همدغه ته د جغرافیایي لاسرسۍ او د وخت د قیوداتو عمده تفاوتونه هم دغه دي.
بله،
کله چې موږ دودیز یا نوی تجارت او یا کاروبار ته وګورو، طبعا هغه انساني یا اجتماعي جوړښت هم دسته دی چې تاسو یو مشخص جغرافیه یا وخت ته پابند یې. او د تجارت د سطح مطابق تاسو دغه قیودات ډیریږي کمی که تاسو مثلا یو نړیوال شرکت ووسی او تابان کولای شي چې محصولات یا خدمات وړاندې کوي په هغه جغرافیایي ساحو کې مثلا په اړه نوی دودیز ډول په هغه ساحو کې تاسو فقط لاسرسی لري او تابان وخت هم د څه چې مثلا لکه موږ چې اوس په هغه نړیوال کې دوه پات روان یو مثلا د افغانستان او امریکای موږ تاسو خبرې کوو وختونه ډېر سره متفاوت دي دلته مثلا شپږ یال تورز ده فعلا که تاسو تجارت او کاروبار کوئ دا تابان خپل اغیز لري او یو هم د دلیل الکترونیک کامرس یا الکترونیک د ټکنالوژي د تجارت او کاروبار دلیل هم همدغه چې جغرافیایي مرزونه او د وخت قیودات او پابندۍ منځه یول شي او دلیل هم همدغه چې کله چې انساني ټولنې او هغه تکاملي سیر مخواده روان دی او جغرافیایي مرزونه جغرافیایي یا فزیکی مرزونه خپل مفهوم او معنا په انانوي ز او دودیز شکل سره د لاس اور کوي او تابان د وخت کومواله موږ تاسو وینو چې د نړیوال کېدو خاطر کله چې موږ روان یو په ډیر سرعت سره نو یو ډیر په ارزښت شای چې د انسان په ژوند کې موږ ډیر په سرعت سره هغه متاسفانه کومواله سره مخامخ هغه د وخت کومواله دي الکترونیک شرکت یا ای کامرس همدغه محدودیتونه غواړي چې پراخه کی او فرصتونه او یا زمینی مساعده کی چې دغه محدودیتونه سره موږ کولای شو په اصطلاح یو لار ورته پیدا کو دغه محدودیتونه ته یو جواب ووسی یا په اصطلاح یو دلیل ووسی نو ای کامرس عمدتاً همدغه غړي او بیا دې په څنګه کې نورې ګټې هم شته مثلا د لیبر یا د کارکونکو یا د قوی راکمول مثلا د کارکونکو یا اخیستونکو یا د مشتریانو ته د ډیر انتخاب یا د سری یا همزمان انتخاب ورکولو فرصتونه مثلا هغوی ته د خپل کور څخه او یا د خپل دفتر څخه او یا د خپل میز څخه د اخیستنې قدرت ورکول یا مثلا د شرکتونو په منځ کې د تبادله او یا کاروبار د فرصتونو رامنځته کول د ټکنالوژۍ د لارې چې هغه جغرافیایي مرزونه بیا هم خپل مفهوم هلته ترلاسه وکړي دا ټول هغه ګټې او تفاوتونه دي چې د ای کامرس او د دودیز یعنی نوعی تجارت او کاروبار په منځ کې موجود دي.
بله، یعنی هم در سبت هست واسه چی ده زایو ده وقت ده قیود و ده لیرکولو نه بغیر علاوه پا نور برخه که مثلا تاسو ده کارگرانو یا ده کارکونکو ده کار ده قوی ده کمیدو او هم درنگه مثلا ده کسان چی رانیون که دی یا گیرکان دی ده غوی ده دیر انتخاب خبره هم وکرله چی ده ای کامرس ده طریقو چخه گرده خیستل دا شیګنی هم لري پر صورت شیګنی به هم یی ځنی بعضی نور مسائل هم مثلا د امریکای کی په نورو هیوادو کې مطرح کیږي چې داسنی چې ماشین د انسانانو ځای ونیسي او همدارنګه مثلا د ډیر انتخاب خبره کیږي به دا خبره هم ورسره کیږي چې ته دومره مطمئنه نه یې چې چی شي رانیسي چی شنه رانیسي زیاتره وخت خلک آنلاین شی رانیسي بیا بیرته واسطه یی د پر چې پزړی نه یی ول پوره نس کتلای خو اغه هم ساس خبره ورس په ورس تغیرات پکې ډیریږي او تغیرات راځي مثبت تغیرات چې وڅو کولی سي چې مثلا په دری بودی شکل یو شی وویني او پوره ورځوي بیرانی سي پر صورت دغه مسائل خوسته په افغانستان کې د ای کامرس کوڅو مثال ماتره کی مثلا آیا فکر کوي چې دغه د پیسو ورکول دغه د ماشو ورکول د تلیفون لاری د تلیفون کوم اپلیکیشن چې ورته جوړ شوی دی دا ای کامرس کې حساب کېدای شي او کڅنګ
bale bale taban da da pakhpala nuzaysim ko mustaqim e commerce ya electronic tijarat aw karobar uno usid aghe te wal zamina da aw pa aghe lara ki aw gam de aw sanga tas sharaw to ka pawansan ki aw kh misale de technology de lara de mashat ya intizat o undatan de dawlat farmandan aw ko amniyati قواو کې کوم کسان چې کار کوي د دوی په اروپایي ارګانو کې ډېر ځاتا ګټ پر اصل کېږي دا په خپل یو ډېر واضح او خمه مثال دی مثلا په خوا غټو نه دولتي نه حادثو ته یا مثلا عامه نه حادثو ته ډېر مشکل و مخصوصا په عربي امنیت شرایط کې په افغانستان کې متاسفانه موجود دي او هغه فزیکی مثلا لاسرسي یا جغرافیایي محدودیتونه ستاسو مخکې شرایط ده دا ډېر مشکل و کارمندانو ته کارکونکو ته زرګونو کسان مثلا د سرګون نشته په افغانستان کې فسلګونو زره کارمندان لري یا کارکونکي لري نو د دې معاشات ورکول یا ترلاسه کول یو ډیره غټه پروسه چې ټکنالوژي خوشبخت فروز په افغانستان کې او دا یو ښه مثال دی هغه ډیر اسانه کړی دی چې دا لري میاشت پای مثلا تاسو کولای شئ چې د الکترونیک ترانزیکشن یا هغه الکترونیک معاملې چې ورته وي هغه د لارې یا د ټلیفون د لارې آتا مثلا تاسو خپل معاش انتقالیږي او هغه په څنګه تاسو یو تایید پیغام هم ترلاسه کوئ چې تاسو معاش هغه امتیاز د میاشت په آخر کې انتقال شو او همدغه په خپله جناب مزای صاحب د ای کامرس یا د الکترونیک تجارت او یا سوداګرۍ ته یو پیش زمینه هغه چې ورته وي یا پری ټیکس ورته وي هغه فرهنګ جوړول په برخه کې یو ښه مثال دی اگر چې مستقیم تجارت ای کامرس نشو ورته ویلای خو د ای کامرس په عمومي چتر تر لاندې یو ګام دی
بله مننه کوم درنو وروډنګ ته پاید وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوریدل نه شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې د ای کامرس یا الکترونیکی سوداګری په اړه باندې خبر کوو په پروګرام کې ملمر سره د معلوماتي ټیکنالوژي څیړونکو جاوید همدرد صاحب دی کچیر تاسو پوښتنه لرئ نظر لرئ نو هم دا اوس مشته ټلیفون کولای سي په ټلیفون کې پاور لاین کې اوریدونکو دی دوی به واخلو وګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی
محترم رضای صاحب تاسو تاسو درنه مهمانه ته همدار صاحب ته سلامونه وړاندې کوم جعفری لزابه لزامه
جعفری صاحب مهربانی وکي
او دا خو ډیر ښه پوری پروگرام د محترم رضای صاحب خو یوازې دې خبره کړې ده چې دا ټیکنالوژي شام ډیر ډیر پرمختګ کړی ده او واخه واخه د نوې ټکنالوژي په اړه کې خو په خوان د څو مثال خبرې راځي په ساده الفاظو یو چا به تجارت کوي نو وي واده د برند واس مرني واته دی او سوداګري د څو کې خالولې
بله
په خپل تبې یو خلکو ته مثال خبرې د خواري یا د یو پروګرام د نه برابرۍ بل او چې دا ټکنالوژي په اړه څه نو په په مارل چې هغه ډیر خلک یې برخه پاتې دي خواري پاتې کړو او بل دا کوم د روډي چې ورس پالیسي دی پالیسي دی په دې کې نو که ډیر هیوادونه د دې په جوړښت کې رقابتونه تر سره کی چالو تر سره کی په دې کې بیا دا کوم پاتې کمپنۍ یا پاتې ټکنالوژي خو بیا د صدره چې پاتې کې دی په دې کې لته محترم امر صاحب یو نه لږه تا کې دی مننه او بل څه ته می دا ونه دی صاحب
بله
دا دې کامر کلاري یا ټکنالوژي کلاري د انټرنیټ کلاري اوس مثال خبرې او ډاکټر کرول چې لري وخت مو ته نو سلای چې د دې نو سلای او د دې باندې د عمر دغه معلوم کې
بله تشخیص وکي د مریض
سره
مننه کوم جعفری صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړل هم در صاحب د وظایف ختمیدل آیا فکر کوئ چې دلته چې په امریکای کې خلک مثلا د وظایف خبر کوي چې ماشين به د انسانان ځای ونیسي خو دوی دا خبره هم کوي چې نورو ساحو کې کارونه ډیر سی وي دي مثلا په خپل د آی ټی په برخه کې مثلا د غواړي چې ټکنالوژي د نوښت او د نورو مثال کې الته وظایف الته پیدا سی وي دي یا مثلا ته ډیر سی وي دي او د غواړي په دې باندې وکړي زه فکر کوم چې اوریدم کله ورو دا اوریدم په واخلو بیا به دغه پښتن تام ځواب ورکړي تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
السلام علیکم ډاکټر صاحب خان مرزا
و علیکم سلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او همدرد صاحب ته ټول اوریدم ته وړاندې کوم
تشکر مهرباني
نه خو یو غوښتنه لته نه و کچیر ته
مهرباني پسترګو
نو هغه غوښتنه دا وخت چې د عبد الله احمد مومن صاحب چې طرف پیدا کړ یو مېرمای کې د اشناټیک پروګرام
بله به هیڅ سم د زب خپل پوره کوشش وکم مومن صاحب چې اولین افغان وو چې البته دوی فضا ته ولاړل زب ډیر کوشش وکم چې پیدا کما او بل هفته ته یا د هفته نه تقریبا دو هفته وروسته به زمېل مکم نو مننه کو کشمیر خان صاحب پوښتنه لري
بس ډیر مننه به ته نه خنسته خو بل ته یو نفر د چیرته دی غم د شی او هغه یې شمیره د فدر کم د پروډوسر صاحب ته بیا چیرته غم
نو شمیره به دست وکی چی تا با تلیفون وکی او زموج پروڈوسر از سابه چی دا اغا به وخلی او بیا با اغا تلیفون وکی ولی دلتا که شمیره ورکی دست نی چی خلق بیا ورطا تلیفونونه دیر وکی ازار ورکی گتسنگ
نه اغا شنکو نه راشن خونه راشن خونه اغا بندیدو
بیخی سیده نو د سې ټلیفون وکړ زموږ پروډوسر به کوشش وکړي چې تاسو دغه شمیره واخلي او بیا هغه کس چې تاسو غواړئ هغه ته زنګ ووهي او بیا زموږ سره خبرې وکړي. په هر صورت همدرد صاحب زه فکر کوم چې جعفري صاحب ډېرو ښو پوښتنو ته اشاره وکړه، لکه چیرې لنډ ځواب ورکړي چې بیا نور پالیسي او قوانینو شرایط ته هم راسو.
بله بله جناب درزای صاحب، جعفری صاحب د دې محترم اوریدونکو ډیره ځای پوښتنه ده او دا عمده تن په نړیواله سطح او د پالیسۍ او قوانینو په سطح څوک چې ټکنالوژي برخه کار کوي عمده پوښتنه ده چې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي نو شاید داسې عاد فیل کیږي یا ګمانونه کیږي چې ټکنالوژي به د انساني فزیکي نیرو یعنی بیکاره کی او د کارونو مثلا کمیدل او تشویش هم شته چې کارونه به د ټکنالوژي ته یا مثلا الکترونیک یا ټکنالوژیک شي او انسان بیکار شي. دا یو تر ته یو هدف پورې دا تشویش په ځای دی، خو زما جواب دې سوال ته دا وی چې متاسفانه یا خوشبختانه د کوم تکاملي سیر چې موږ ترسره کوو او هغه روان یو دغه یو اجتناب ناپذیر یا نه درېدونکی مسیر دی. متاسفانه چې ټکنالوژي واده او لا زیات استفاده روزمره ژوند کې مخ په واده او مخ په زیاتون دی، او لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه زما په نظر یو دلیل دا څېړنې شوي دي په نړیواله سطح او ما هم ځینې ملاحظات چې درلودلي دي هغه دا دی چې متاسفانه په هغه وخت کې انسانان خپل کارونه یا هغه عرفه یا ظرفیت ټکنالوژي ته لاس ورکوي په کوم وخت کې چې انسانان یا هغه ټولنې چې د ټکنالوژي سره همګامه ونه اوسي. زه به یو لنډ مثال تاسو ته درکړم. مثلا تاسو فکر وکړئ چې په یو ځای کې یو په یو جزیره کې چې دا مثال ما یو ځای کې لیدلی وو،
بله،
په یو جزیره کې مثلا تاسو فکر وکړئ چې لاس تنه کسان دي چې هغه هر سهار دي اولته د کبان یا مایان نیسي،
بله،
او دا لاس کسان په چنګک سره راوځي اولته مایان نیسي. تاسو فکر وکړئ چې یو وخت هلته د ټکنالوژۍ چې په ډېر ابتدایي سطح یو جال راغی،
نو
په هغه وخت کې تاسو د لاس کسانو په ځای تاسو دوه کسان ته ضرورت لري، یو جال اچوي او یو مایان هغه جال مثلا خوروي، نو په دوه کسانو تاسو هغه عمر کبان یا مایان نیولای شئ کوم چې لاس کسان نیو، یعنی هغه د تولید او د د د د د کارونې د کار مدیریت سطح نه راټیږي. هغه کسان چې مثلا په جزیره کې په خو به هغه عمر کبان نیول یا مایان نیول اوس په دوه کسانو عمر کار کوي، هغه کسان په هغه جزیره کې یعنی د ظرفیت د محصولات سطح نه راټیږي،
هغه
کسان به نورو برخو کې وروزل شي او په مثلا د کبانو د پروسس یا دا مثال مادي پرواز د ټکنالوژي په برخه کې هم کله چې ټکنالوژي واده کوي او د دې تداخل په ژوند کې ډیریږي نو د ټکنالوژي په برخه کې کارونه او تخصص او ظرفیت ته ضرورت ډیریږي. نو متاسفانه په هغه ټولنو کې ټکنالوژي د کار بدیل ګرځي، حکومت ټولنو کې چې متاسفانه خلک او یا ټولنه ټکنالوژي سره همګامه دي، نو کوم غواړو او په ملي سطح یو ملي لیرلود ولرو چې څنګه وکولای شو چې ټکنالوژي هم وره پیدا کړي، ټکنالوژي زموږ په ژوند کې مفیدیت او د خوالي کچه لوړه بوزي، او د دې په څنګه کولای شو چې خپل ټکنالوژي په سکتور کې
بله
یا د پرمختګ په سکتور کې کارونه زیات کړو. خو په هر لحاظ متاسفانه دغه تکاملي سیر هغه سرعت او پرمختګ په دې وروستیو څو لسیزو کې ډېر او سرعت سره روان دي. مثلا په خوا به که تاسې یو صنعت یا یو شی ټکنالوژۍ ته ورکړو نو سلګونه کاله هم درلودل چې هلته ظرفیت بلې خواته سوق کړي او یا په بله برخه کې انسانان وروزي، خو متاسفانه اوس دغه ټکنالوژیک سیر ډېر سریع دی، نو ټولنې هم او حکومتونه او نورې اړوندې ادارې باید داسې پالیسۍ مطرح کړي چې انساني ظرفیت خدای نخواسته بېکاره یا بې ضایع نه شي او په نورو برخو کې او یا په خپل ټکنالوژي برخه کې دغه نه مؤثر استفاده وشي.
بله، تقریبا غربي هوادو کې دغه بس بيخي ډېر دی چې څنګه کېدای شي چې داسې کسان وروزي، داسې کسان ولري چې هغه د مارکیټ ضرورتو په حساب باندې پیسې لاغه سکلز یا ظرفیتونه ولري ترڅو چې په نړیوال مارکیټ کې لکه څنګه چې تاسو ول چې اوس خو د نړیوال کې دوه خاطر روان یو، نو په نړیوال مارکیټ کې دوی وسوي چې خپل وظایف هم وساتي او په نور برخو کې چې نیمه برخه دی پاغو کې مثلا نوښت هم راولي او نور کارونه هم پیدا کی. تقریبا په امریکای کې هم دا مشکل سره په نور هیوادو کې هم سره د وظایف ختمیدل پر صورت دا د کڅنګ چې تاسو ولدا یو پالیسی ته ضرورت لري. پالیسی په باریک به خبر وکړو خو سه وریدون کې لرو و وګورو چې دوی څوک دی او د کوم ځای نه ټلیفون کړی. تاسو مهرباني وکړئ زه فکر کوم دا ټلیفون قطع سو خو بل ټلیفون کې هم زه فکر کوم اوریدون کې لرو په فیسبوک باندې مشته جن اوریدونکو پیغامونه ایشی دي د دوی پیغامونه به هم ولولو. نو راځي یوول دغه پښتن جواب کوي چې تر کومه اندازې پر فکر کوي چې په دې برخه کې باید په پالیسي باندې کار وسی ترڅو چې ام د ټکنالوژي نه ګټه واخیستل سي او ام د تغیراتو نه ګټه واخیستل سي او څنګه انساني ظرفیت هم موجوده یعنی انساني ظرفیت هم وروزل سي. آیا فکر کوئ چې په ونسنګ په دې برخه کې کار کیږي او کڅنګه؟ بله هم درڅاب زه فکر کوم چې په لن کې څه مشکل څه خو زموږ ټکنیکی همکار کوشش کوي چې هم درڅاب برته پروګرام ته حاضر کی. درنو اوریدونکو تاسو د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوریدنه شپې د آشنا ټیک خبرونه کې د ای کامرس یا الکترونیکی سوداګری په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې د ای کامرس هم کیدو لپاره څه ضرورت څه په پروګرام کې میل مر سره د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکو جاوید هم درڅاب دی او تر اوسه پورې چې موږ خبرې وکړلې دوی د ای کامرس په باره کې معلومات مشترک کړل چې ای کامرس څه ته ویل کیږي څنګه کار کوي. دوی ځینې مثالونه هم ورکړل په غربي نړۍ کې مثلا د دینه ډیره ګټه حاصل کیږي او همدارنګه اوس تقریبا د دودیزو د بله هم در سبدم بزه غوښتنه وکم د دوی ټلیفون کې څه مشکل څه که دوی ټلیفون پریږدي نو از موږ ټکنیکی هم کار به ورته ټلیفون وکړي او دوی به بیرته پروګرام ته راسي. نو اندر صاحب البته په ځینو خاصو مسایلو باندې اشاره وکړله چې څنګه کېدای سي چې د ټکنالوژي نه ګټه واخیستل سي دوی ولا چې د ټکنالوژي راتګ او د تغیراتو راتګ یو داسې شی دی چې درېدونکي نه دی او هر مملکت او هر اقتصاد چې دی هغه باید ځان ورسره برابر کړي. موږ غوښتل په دې باندې هم خبر وکړو چې څنګه پالیسی او څنګه قوانین او شرایط باید برابر سي ترڅو چې په افغانستان کې د ای کامرس څخه یا د الکترونیکی کامرس یا سوداګرۍ نه پوره ګټه واخیستل سي و وګورو چې هم در سب څه وایي. آیا په دې برخه کې په پالیسی باندې کار شوی دی او کنه دی شوی کوم شرایط ته ضرورت شته تنادانه دی چې یو ویب سایټ جوړ سي بلکې د دې ضرورت هم یي چې بانکونه هم هغه خدمات چې په غربي هیوادونو کې د انټرنیشنل لري ارزه کوي هغه په افغانستان کې هم وي او همدارنګه مثلا په خپل ځینې داس قوانین موجود دي چې هغه د رانیونکو او همدارنګه د خرڅونکو ترمنځ کوم روابط چې دي هغه مقررات هغه وضع کی. نو وګورو چې همدار څه څه وایم در څه د افغانستان په اړه کړی چې خبرې وکړو. آیا افغانستان د ای کامرس داس خاص پالیسی لري چې په دغه برخه کې مثلا کاروبارونه تشویق کی شرکتونه تشویق کی چې هغه خدمات ارزه کی او څنګه ته هغه شرایط ورته برابر کی؟
بله بله زه به نوزای ستاسو اجازه و لاند تبصرا وکم په دې باره کې په درې برخو کې خپل خبرې وشم. د دې باره کې چې کومې زمینې موجودې دي په افغانستان کې د ای کامرس یا الکترونیک تجارت او کاروبار برخه کې هغه وده یا پرمختګ چې شوی هغه په کوم برخه کې شوی دي او ضرورتونه او بیا هغه ستونزې او یا ننګونې په کومه برخه کې موجود دي؟
بله بله بېخي سمه بېخي مهرباني.
نورځه محترم په 1400 کلونو کې د 2002 کال را په دې خوا د افغانستان په مختلفو برخو کې سړی د انصاف تیر نشي تابان چې څنګه ننګونې انتقادات دوی خو پرمختګونه هم شوي دي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي سکتور یو د ډیر خو مثالونه څخه دی چې په دې 1400 کلونو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. دغه جمله څخه مثلا د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي سکتور کې یو ډیر نسبتا خازیر بنار امن څه شوی دا چې په زرګونو مثلا ټاورونه د تر امن څه شوی یو ملي فایبر اپټیک کیبل القوی فایبر اپټیک کیبل فعال فعلا موجود دی. 2.4 میلیارد ډالر په دې سکتور کې سرمایه‌ګذاري شوې ده. 3 میلیونه فعال او 3 میلیونه په مجموع کې د موبایل خدماتو مشترکین موجود دي. د افغانستان 80% نه زیات نفوس مخابراتي خدمات کوښښ لاندې فعلا ژوند کوي. په 2002 کال کې دا صفر و، اکثریت دا ارقام و. مثلا د مخابراتو لوی شرکتونه په افغانستان کې فعلا فعالیت لري. 45 انټرنیټي خدماتو شرکتونه په افغانستان کې فعالیت لري. او د انساني ظرفیت په برخه کې دا اوس د اټکل ویل کېږي چې 250 خلک په مستقیم او یو غیر مستقیم ډول د مخابراتو او ټکنالوژۍ په سکتور کې په افغانستان فعالیت کوي. تخنیکی ظرفیت او هغه مسلکي ظرفیت په افغانانو کې د مخابراتو او آی ټي سکتور په برخه کې ډېر اوچت شوی دی. پارلس کال د مخه مثلا هغه شرکتونه چې اکثریت کارمندان وي بهرنیان و، نن اکثر هغه تخصص خپل افغانانو په منځ کې موجود دی. وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته د افغانستان عضویت دی چې په 29 جولای 2014 کال چې دغه تقریبا د یوې میاشت نه هم کم کېږي چې رسمي 1/3 غړی شو افغانستان د تجارت نړیوال سازمان. دا ټول هغه پرمختګونه او زمینی دي چې یو ډیر ښه فضا او یو ډیر ښه زیربنا منځ راوړي په افغانستان کې د الکترونیک یا برقي تجارت او کاروبار لپاره. د قوانینو او مقرراتو په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي؟ هغه هم عمده تغییرات و. مثلا افغانستان د یو ښه ډیر دیموکراتیک او یو ډیر ښه مخابراتو برخه کې د قانون سیستم دی. البته دا قانون په 2015 کال کې لومړی و، او بیا په 2009 کال کې تجدید شوی و. خو بیا هم د منطقې په ساته موږ یو ښه قانون لرو، مخابراتو د آی ټي او د مخابراتو پالیسیانې موجوده ده، د آی ټي ملي ستراتیژي موجوده ده، د آزاد لاسرسۍ پالیسي د مخابراتو سکتور کې دا موجوده ده، د آی سی ټي د قانون مسوده ترتیب شوې ده چې متاسفانه یو څه وځنډېدله او د عدلي وزارت تللې ده دا مسوده، هغه د ارزیابي لاندې ده. د سایبري جنایاتو یا جنایات یا جرمونو په برخه کې قانون مسوده چمتو ده او زه فکر کوم چې په ارزیابي لاندې ده. د ای کامرس د معاملاتو او د الکترونیکي امضاګانو یا ای سیګنیچر قوانینو مسوده جوړې دي، برابرې دي، او د عدلي وزارت ته لیږل شوي دي چې هغه یې وګوري او بیا خدای وغواړي د پارلمان لخوانه تصویب شي. دا ټول هغه شیان دي، دا ټول البته دا مستقیم په مصدر مستقیم ډول سره د ای کامرس سره کار لري، خو دا ټول هغه فضا او زیربنا منځ ته راوړي چې موږ وکولی شو یو نور قدم ای کامرس الکترونیک تجارت خواته ورنږدې شو. نو دا پرمختګونه شوي دي چې انشاءالله دا ټول د الکترونیک تجارت یا کامرس او یا په عمومي ډول ټیکنالوژي د وادي او د ټیکنالوژي د تداخل پر روزمره ژوند کې د افغانانو او افغانستان کې په اړه برخه کې د ټیکنالوژي څخه استفاده په برخه کې ډیر موثر ګامونه دي. خو طبعا لکه په هر نور سکتور کې او په نړۍ کې هم دا یو پروسه ده چې باید یو مسیر دی چې باید یو سفر باید تکمیل شي. ننګونه او ستونزې هم شته، او زه به ستونزو ته هم په کټګوریک ډول سره یو څو ستونزو ته مثلا اشاره وکړم. دا ستونزې هم دي او ضرورتونه هم دي که موږ مثلا غواړو چې په افغانستان کې الکترونیک تجارت او یا کامرس ته وده ورکړو، دا تحقق پیدا کړي او عملي شي، نو دغه هغه برخې چې هغه ته مثلا توجه پکار ده. او زه هیله لرم چې ستاسو خپرونې ته او ستاسو خپرونې له لارې چارواکي او نور مسؤلین چې ستاسو ډېرې ګټورې خپرونې اوري دې ته متوجه شي. مثلا په لومړي سر کې د زیربنا او زیربنا تنها مشخص او محدوده مخابرات او ټکنالوژي. مثلا د زیربنا پارک کې تر ټولو عمده او 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 واضح ضرورت په افغانستان کې متاسفانه په هره برخه کې د امنیت ضرورت دی. د سولې او سوکالۍ او د امنیت یو عمده ننګونه ده د هر سکتور په مقابل کې. د زیربنا په برخه کې دوام کټګوري کې مثلا سړکونه او یا مثلا تجارتي لوی لارې پارک ته مثلا لاسرسی خدماتو ته انټرنیټي او یا مخابراتي خدمات چې د ای کامرس یا الکترونیک کامرس هغه څنګه په قرار ته جوړوي او با کیفیت خدمات سره لاسرسی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم یو ننګونه ده. دا باید تحقق پیدا کړي تر څو چې ای کامرس زمينه مساعده شي. بلې و ډیره مهمه مسله لکه څنګه چې تاسو وینئ د زړه دې یو ګال دی یو چتر غونډې ټول شامل پوری وصل دي.
یعنی هغه عمومي ضرورتونه دي چې په افغانستان کې مثلا د تجارت په برخه کې باید موجود وي، تاسو امنیت خبر وکړه، سرکونه خبر وکړه، د انټرنیټي کیفیت، د خدماتو د کیفیت په اړه باندې خبر وکړه، دا هم هغه شاندې چې تقریبا د تجارت لپاره هغه زمينه سازي کې تجارت لپاره ضرورت ده. نه یوازې
جناب نورزاد،
بله
تجارت ته، بلکې الکترونیک تجارت ته دا عمده ضرورت
دی. بله بله، یعنی بدون د دې امکان نه لري،
بل بدون د دینه ډیر
مشکل
دی، ډیر مشکل دی. یعنی دا هغه شایان دی، هغه 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 مسیر دی چې دا باید تر سره شي، تر څو چې د الکترونیک تجارت او یا کاروبار لپاره زمينه مساعد شي. بل مثلا ډیر هم دا شی چې هغه ساز دا وریدو،
بله اندغه هم درڅب کچیر دا مثلا ارتباط هم ورکو، مثلا د سړکونو جوړیدل بدای کامر سره سره ارتباط ولري، دا هم ورته واضح کی. بله
بله بله، مثلا فرض مثال که تاسو ای کامرس تاسو د ټکنالوژي د لارې تاسو یو شی اخلي، تاسو فرض کوئ په ایران کې نو تاسو په کابل کې د یو شرکت نه د ټکنالوژي په مرسته تاسو یو شی اخلي، او په غربي نړۍ کې هم دا وسایل بل اخره په فزیکی ډول تاسو ته باندې
بله محصولات تاسو باید ورسول شي.
بله بله، مثلا نړیوال شرکتونه لکه ای بی او نور په نړۍ کې اوس مثلا که په افغانستان کې دا اوس د ای بی نه یو شی اخلم،
بله
غټري مصرف په افغانستان کې د ای کامرس وړاندې ترانسپورتي مصارف دي. مثلا که تاسو په امریکا کې یو شی د ای بی نه اخلي، هغه تاسو رایگان انتقالیږي په اکثره موارد کې، مګر که تاسو په افغانستان کې اخلي د امریکا نه یو شی، فقط ترانسپورتي مصارف او 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 زیربنا د نمو جديته لپاره ډیر زیات مصارف په اکثر شاو مثلا تاسو هیڅ نشي کولای ترلاسه کړئ.
بله بله،
مثلا که تاسو الکترونیک وسایل په افغانستان کې غواړئ یو نړیوال شرکت ترلاسه کړئ، د ترانسپورتي محدودیتونو او د سړک او زیربنا د خاطر تاسو هیڅ هغه شرکت دا چمتون دي چې دروي لګي.
بله،
دراج په نور غربي نړۍ کې مثلا تاسو پیږئ چې په اروپا کې د مرزونو د نشټون د وجه یا د ډیر سهولت ترلاسه د لپاره او د ترانسپورتي خدماتو د ښه کیفیت لپاره مثلا د ترانسپورت هغه هغه مصارف ډیر کم دی او یې نشته، نو د دې خاطر دا ارتباط لري. بل شی چې مثلا تاسو اوریدونکو د معلوماتو لپاره او چارواکي کړه خبرونه اوري، مثلا د یو ستاندارد او 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 واحد د شهروندانو یا د یو ملک د وګړو پیژندګلوي اسناد، دا ډیر مهمه خبره ده. تاسو په غوړی چې مثلا ای کامرس تطبیق یا الکترونیک تجارت تطبیق په ملک کې تاسو ضرورت لري چې آلته د پیژندګلوي اسنادو کرکول او معیاري کول تضمین کړي. دا الکترونیک کې تذکری چې موږ خبرې وکړو، دا د ای کامرس لپاره خپل یو ګام دی، او ډیر نور ساحو کې به هم ګټه لري د ای کامرس لپاره خپل دا یو ضرورت دی. مثلا تاسو پیږئ په امریکا کې تاسو ټول خلک یو سوشل سکیورټي نمبر یا اجتماعي مسؤلیت یو نمبر چې هغه په باندې هر وګړی آلته تثبیتي هغه لري، که تاسو هغه ولري تاسو ټول معلومات هر اداره یا هر برخه کې تاسو فزر کوي هغه تاسو ډیجیټل شي.
بله بله،
ګل ډیر هم د ستونزه او ننګونه چې په افغانستان کې موجوده ده، د ای کامرس لپاره چې فکر کوم یو زیربنایي سوال دی، هغه د یو معیاري او جامع ادرسونو سیستم دی. په افغانستان کې دا اوس متاسفانه اخري وار چې ما یو څېړنه کړې و لاندې مختصره، د پینځونه فقط تر لاسو ساده پورې په افغانستان کې ادرسونه معیاري او ستاندارد دي، چې هغه هم په ستاندارد او معیاري ځایونو کې، مثلا په کوم خاص ځای کې تاسو ووسئ نو کورونه نمبر گزارشي وي، شماره گزارشي وي، او ادرسونه ستاندارد دي. په نور ځایونو کې اکثرا مثلا په خارونو کې او لوی خارونو کې او اطرافو کې دا ادرسینګ سیستم یا د کورونو مثلا د شماره گزاره یا ادرسونو سیستم صحیح نه دي. مثلا دا به د څه تشریح کوم، که تاسو د الکترونیک کاروبار یا د ټکنالوژي د لارې یو شی غواړئ ترلاسه کړئ یا واخې تجارت وکړئ، نو تاسو نشئ کولای چې په هغه کې خپل ادرس مثلا د څه وخی فلانی کوڅه او بیا لوی سړک او یا د فلانی جمعات څنګه تا او یا د فلانی کور څنګه تا. اروپا کې او په غرب کې ټول کورونه مشخص نمبرونه لري او نمبر گزارشي وي، دا یو ډیر اساسي ضرورت دی. مثلا د بایټماده او معیاري پوسټي خدماتو موجودیت او پوسټي شرکتونو موجودیت په ملک کې کامرس لپاره ډیر ضروری دی. تاسو پیږئ چې په امریکا او غرب کې مثلا په سلګونو ډیر معیاري پوسټي خدماتو شرکتونه موجود دي چې هغه د ای کامرس خدماتو ته یو زیربنایي یا قرارات او ستون په قسم سره ضرورت دی. دوی با اعتبار جامع بانکداري سیستم ته ضرورت دی ای کامرس لپاره، او بیا د نړیوالو او ملي بانکونو د یو مرکزی سویچ یا اتصال د مرکز د لارې د دوی وصل کېدل مثلا یو ډېر عمده او ضروری خبره ده د اقامت د هغه ایلې د ترسره کېدو لپاره. مثلا تاسو که مثلا غواړئ چې اقامت وکړي ضرور نه دي ټول وګړي د یو ملک په یو مشخص بانک کې مثلا حسابونه ولري. یو وګړی کولی شي په یو بانک حساب ولري په افغانستان کې، دا اوس په لسګونو بانکونه فعالیت لري، نو دا باید په یو مرکزي سیستم کې سره وصل شي. تاسو د یو بانک نه کله بل بانک ته پیسې انتقالوئ، هغه هم د انټرنیټ له لارې. تاسو وکولی شئ د ای کامرس لپاره، الکترونیک تجارت لپاره دا خدمات او سهولتونه رامنځته کړئ.
یعنې د کاروبارونو ترمنځ د تجارت هغه مقررات چې دي هغه باید هم معلوم وسي، او هغه شرایط چې ورته ضرورت سره هغه باید برابر وي
د بانکي شرایطو. بل شی چې ډیر عمده دي، مثلا د اکثریت قوانین چې هغه د تجارت او مخصوصا د یو نوی پدیدې په صورت د الکترونیک تجارت سره مثلا کوم قوانین او کوم نهادونه چې سرکار لري دا غوډه پالیسیانو بیا کتنه، دا غوډه قوانینو د تطابق او بیا کتنه ته یو جدي ضرورت دی. مثلا تاسو نشئ کولای په یو واد کې چلته انانوي قوانین، مثلا انانوي تجارت په یو بل شکل سره ترویجوي او ترغیبوي. تاسو هم ته ای کامرس په یو شپه کې او په یو ورځ کې تطبیق دا قوانین ټول باید سره مثلا امانګي ولري او د یو بل سره تطابق باید ولري.
د افغانستان د شرایطو په حساب باید جوړ شي.
بله، هغه نهادونه مثلا چې په افغانستان کې دیر د سنیادونه تجارت او کاروبار په کار کې لري، تجارت وزارت، سوداګری وزارت، تجارت نړیواله اداره، د سرمایه‌ګذاری ادارې، دا ټول باید د وی پالیسیان او قوانین د ای کامرس لپاره د یو چاتر لاندې باید وکتل شي او منتر شي. او په عمومي ډول سره جناب نورزای صاحب د ای کامرس یا الکترونیک کامرس د ایلی او 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 لیرلود لاسته راوړلو لپاره یو ملي اراده او یو ملي لیرلود او یو ویژن ته ضرورت دی. کومو غواړو چې په افغانستان کې تجارت معیاري کو او نړیوال ستاندارډونه ته ورسو، او تجارت نړیوال کو په افغانستان کې چې اوس هغه د دبليو ټي او د نړیوال د تجارت سازمان غوښتوب یا زمينه مساعده وي، او په عین زمان کې دینه ضرورتونه هم رامنځته کوي چې افغانستان باید هغه معیارونه پوره کړي، نو یو ملي لیرلو ته ضرورت دی چې موږ وکولای شو ټکنالوژي په خپل جناب نورزای صاحب تاسو داوډینکو د معلوماتو لپاره ټکنالوژي فقط یو وسیله ده پرمختګ او د انسان د ژوند د بهبود لپاره. نو موږ باید یو ملي لیرلو ولرو چې ټکنالوژي نه تنها په تجارت او کاروبار کې، بلکې د افغانانو د ژوند او د ستونزو د راکمولو او د بهتره او اوسا ژوند په زمینو کې دا وکړو.
بله، یعنی تاسو وایئ چې هغه شرایط چې باید آماده وسی هغه تر ډیر پورې نه دی آماده، ولی موږ تاسو یو جامع بانکداری سیستم نه لرو، مثلا اته مشتاس تذکرین لرو، پوستي خدمات خو بيخي په افغانستان کې اوس تر ډېر پورې ختم شوی دي، او معیاري ادرسونه نسته، سړکونه نسته، خدمات یا مثلا انټرنیټي خدمات چې دي هغه کیفیت دومره شنه دي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې bale و چې افغانستان کې
bale په یوه شی باندې غواړم چې یو لاند ماکس وکم استاز دا وریدونکو او چارواکي ټول دا برنامه پرونه اوري چې په افغانستان کې یو شی ته باید متوجه اوسو چې د ای کامرس او ټکنالوژي خپل پدیده چې باید ډیره په خوانه وي. متاسفانه د څو لسیزو ناخوالو د دلیل یو نوې پدیده ده تقریبا، او ای کامرس یا الکترونیک تجارت په نړۍ کې یو نوې پدیده ده، په افغانستان کې یو ډیره نوې پدیده ده. نو ځینې هغه ستونزې او ننګونې، عمومي ستونزې او ننګونې، ځینې هغه چې د ای کامرس مشخص دي هغه طبعا یو نوې پدیده په شکل اغه ته باید موږ مثلا متوجه اوسو. خو bale ستونزې او ننګونې شته، لکه څنګه په دغه برخو کې ما اشاره ورته وکړه ستونزې شته.
bale، او آیا فکر کوئ چې افغانستان د اوسنۍ ظرفیت چې لري حکومت دغه موضوع ته پوره پام کوي او په دغه موضوع باندې کار کوي؟ مثلا تجارت وزارت، مثلا د اقتصاد وزارت، د مالی وزارت، آیا فکر کوئ چې دغه برخه ته فکر کوي چې دغه مهمه ده باید ورته کار وسی ډیر لاند؟
بله، متاسفانه جناب نورزای صاحب یو نه پدیدې په شکل او ډېر نور نه خپل چې موږ په ټولنه کې په افغانستان په یوه کې موجودي، زه فکر کوم زما په شخصي نظر او خدای نه خواسته څوک دې په دې نه خپه کیږي، زه فکر کوم چې ډېره کمه توجه شوې ده. افغانستان حکومت اوس نور اولویتونو ته باید پاملرنه وکړي، امنیت، مثلا انانوي تجارت، الکترونیک کامرس ته توجه تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده شوې. خو زه امیدوارم اله لرم چې دې د اهمیت په نظر کې نیولو سره او د غوسنۍ د دبليو ټي او یا د تجارت نړیوال سازمان د چموږ دغه وضعیت تر لاسه کړی دغه یو میاشتن تقریبا نکی
بله بله مننه کوم همدر صاحب به یو اخری پښتنه کوي څو غواړي چې په دغه برخه کې مثلا تحصیلات وکړي یا په افغانستان کې زمينه ورته مساعده ده او که په افغانستان کې نه وي په مثلا هندستان کې په پاکستان کې یا دغه سي د نړۍ په نورو وادو کې دغه برخه کې خو څو کول سي خپل ورته تحصیلات وکړي که څنګه
بله زما عمومی پیام او مشوره جناب نورزای صاحب د دې یو کس په توګه چې یار له سپارل سره کې په دې برخه کار کوم او څېړنې کوي زه فکر کوم چې آینده د ټکنالوژي دا او په اړ یو چې وی بهترین مسلک او بهترین زمينه د کار او فعالیت د ټکنالوژي په برخه کې دا او ټول ځوانان هغه